پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلي نیکلاسن نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي چې په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان په مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړه. هغه لیکلي چې د ټول مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. طالبانو د شنبې راز یو فرمان صادر کړ چې لمخې خزی باید بار چادری یا بشپړ حجاب واغوندي او بي ضرورت لکورونه وزي. توماس نیکلاسن ویلی پرونی د طالبانو له چارواکو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم تکرار کړله. ازادي راډیو ته غواګیاست د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې دغه کمیټه به کله خپله کار پیلوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې نهه میاشتې کېږي خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو ولس کال مخکې د سوریه کورنۍ جګړه پیل شوه دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې کتنې پر مهال دواړو لورو د خپلو هیوادونو پیاوړي اړیکې وستایلې او د لا پیاوړتیا ژمنه یې وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له روسیې سره یو ځای د سوریې له عمده متحدانو ګڼل کیږي او د اسد د واکمنۍ د دوام ملاتړ کوي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. ترودو دغه راز اعلان وکړ چې کاناډا پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو تازه بندیزونه لګوي. په کیف کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وویل کاناډا به خپل سفارت بیرته په کیف کې پرانیزي او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته به 25 میلیون ډالر ورکوي چې دغه راز به را روان کال کاناډا ته د اوکراین پر وارداتو هم ګمرکي تعریفې لري کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړې او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان دغه ادعاوې ردوي.
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته تلفات نه دي سوي نه پیښ سوي.
په داسې حال کې چې موسکو په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي. په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. د اوکراین د جګړې وروستي حال درکوو. په خوست کې د تلسیمیا د ناروغانو شمیر زیات شوی.
زره په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات د تلسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموفیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان هم سره دي.
د پکتیا خلک هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
خلک ډېر عاجزون دي. بیا می یو اوبه ډېر تکلیف ده. بخي ونه شای نور پته کې یار شای د اوبه د لذت او وچ فو بغین هم وچ فو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل را بشو. اول مطلب ته د مقاومت جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړې او وویشت عسکري ورته وژلي خو طالبان یې نه مني. د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي وایي وژل شوي طالبان د سرې خطې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو خو طالبان وایي سیمه کې وضعیت عادي دی او دوی هیڅ یو سرتیری نه دی وژل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلویښت ساعتونو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغۃ الله احمدی نن په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سری قطې بدری او ځانمرګو بریدګرو له ډلې وویشتنه وژلي او و نورې ټپیان کړي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات بارے کې موږ خو دا د اخترن رئیس کوم چې څرنه مې کړې او څه معلومات لرم یو نفر هم نه تلف شوی. د تلفات دې سیوی نه پیښې
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پروند پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یو بل ویډیو کې چې سپتونکو نیټه د روان کال د غوي 13مه خی لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسكر ور روان دي، خو خپل ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوی ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو د لوی پوځي کاروان د څه لپاره د ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد:
نو پنشیر کې موږ غونډونه لرو له پخوانه، خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغوی بېرته راځي نور په عوض کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کېږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ویلی د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د غپو وینا پر هزاره وګړو بیرحمانه حملې چې د اکثرو مسولیت داعش منلې دوام پیدا کړی او خلکو ته مناسب ځواب نه دی ویل شوی. بنټ دا خبره پرون په ځینو ټوټینو کې کړې او پر سید شهدا خونزي د تیر کال خونړي برید ته اشاره کړې چې د تیر حکومت پر مال شوی و. جزئیات به لنډې دمي وروسته واوري.
د کابل ویدیز د غاڼو خنړیو بریدونو شاهد دی. خود سید شهدا پر خونزی برید ځکه ډیر پراخ برګونونه پارول چې قربانیان اکثر د خونزی وړې انجونې زده کوونکې وي. په افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ریچارډ بنټ پرون د دې غمیزې د لومړي تلین په پوره کېدو باندې یو لړ ټویټونه وکړل چې پکې پر شیا او هزاره اقلیت د بریدونو په دوام ژوره خواشینی وښوده. ریچارډ بنټ ویلي د سید شهدا د خونزی د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کوي، خو هغوی چې ژوند یې له لاسه ورکړی باید په یاد وساتل شي او د عدالت غوښتنه ورته وشي. د 2020 کال د می په اتمه د خونځي مخته لومړی موټر بمبریدو شو، تر هغه وروسته دوه پر لپسې بمې چاودنې وشوې. په پیښه کې 15 کسان وژل شول او شاوخوا 240 نور ټپیان شول. ښاغلی بنټ نیوکه کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر شیا او هزارګانو باندې لا هم بریدونه چې اکثري مسولیت داعش منی دوام لري او په دې تړاو مناسب ځواب نه ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص راپورټر ټینګار کړی چې د پیښو په تړاو باید خپلواکې پلټنې وشي، عاملین یې عدالت ته کش او ورسره حساب وشي. بنټ ویلي د نړیوالو معیارونو په رڼا کې د حساب ورکولو له لارې کولی شو د قربانیانو ژوند ته د درناوي او د داسې ظلمونو د بیا تکرار په مخنیوي کې مرسته وکړو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو وروستیو خونړیو بریدونو عاملین نیول شوي او دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د داعش د مفکورې په اساس هغوی شویا هیوادوال ته ډیر متوجه وي، د هغو په ملکي ځایونو او د هغو داسې ځایونو باندې د عبادت ځای دی یا د تعلیم ځای ده، هغلته حملې په سهولت سره ترسره کړي وجه دا وسی دوی دس جیونه نه کړی چې هغه عامه جیونه دی او بالکل هلته مخکې نه یوه امنیتي تدبیر وجود نه درلود. د ډېرو پیښو عاملین پیدا شوي دي، ډېرو نورو اوس هم تر کشف لاندې دي. انشاءالله داعشي پدیده به ځپل کېږي، نه به پرېښودل کېږي چې چاته هم زیان واړي.
له اختر مخکې څو اونۍ په کابل، بلخ، کندوز او نورو سیمو کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په نښه شوې چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان شول. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه. د طالبانو له دې ادعا سره سره چې وایي د امنیت د ټینګښت هڅې کوي او داعش د دوی په وړاندې کمزوری دی، د بشري حقونو مدافع ډلې انتقاد کوي چې د افغانانو ژوند لا هم په جدي خطر کې دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته خوږیاست. اوس به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې د یو پښتنې تر لاندې ستاسو ځینې کمنټونه یا نظریات ولولو. پښتنه دا وه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د ښځو د بشپړ او اجباري اجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه شریکه کړي. نیکلاسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي چې د ټولو مخ پټول د افغانستان په ډیرو برخو کې د خلکو له کلتور او دود دستور سره په ټکر کې دي. پښتنه دا ده چې د طالب بانو لخوا دغه فرمان تر صادرېدو وروسته چې چادري یا برقه په سر کړي او اسلامي حجاب رعایت کړي، د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی؟ د ازادي راډیو زینو د فیسبوک پلویانو یا مینوالو لغیرل یوسف شینواری لیکلی د طالبانو خپل خزی په پاکستان، کراچی او نورو ځایونو کې اوسی او دلته د پردوی خوځ باندې د اسلامي حجاب تر رعایت مسله جبري کوي. حقیار په نوم یو چا لیکلی اروپایان حق نه لري چې د افغانستان په دینی، کلتوري او داخلي چارو کې نظر ورکړي. ولید احمد شریف بیا لیکلی اسلام کې کوم مشخص حجاب د خزو لپاره نشته، مسلمانې خزی به د خپل عصر، دود او ضرورتونو مطابق ځان ته لباس خوښوي. هیڅ خزه نه غواړي بې پردي اوسي، په دې ارتباط د طالبانو پالیسی سمه نه ده. او حضرت محمد لیکلی دی طالبان دی د خزو شاپریګ دی او نورو مهمو مسایلو پسې دی خپلې هڅې زیاتې کړي. وربشو خوست هلته پرون د تلسیمیا د ورځې په ارتباط باندې غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې په روغتونو کې د تلسیمیا یا د وینې د کمښت ناروغان زیات شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په خوست کې هغه کسان چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته ماشومان او ناروغان لري له حکومتي ادارو او د روغتیا د برخې له مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی د ناروغانو په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي. ناروغ لرونکو خپل غوښتنې د مې په اتمه د تلاسیمیا د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. په خوست کې په دې اړه غونډه د نور د تلاسیمیا خیریه بنسټ لخوا رابلل شوې وه. د یاد بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران ویل د دې ورځې د لمانځنې موخه دا ده چې له یوې خوا دې ناروغانو ته د خلکو پام ور واوړي او بل لوري ته دوی ډاډه شي چې د ټولنې روغ کسان دوی سره هر ډول مرستو ته تیار دي.
دلته زموږ سره په نور د وینې تلاسیمیا خیریه موسا کې زر په شاوخوا کې د وینې مریضان دي چې زیات تعداد یې تلاسیمیا دي او دویم نمبر کې هیموپیلیا او نور د نور د وینې اړوند ناروغان موږ سره دي. د 2013 کال نه تر دې دمه پورې موږ 4-5 زره د وینې مختلف ناروغان موږ ته دوی کړي دي. هر کال کې د مې اتمه دلته د وینې تلاسیمیا مریضانو په خاطر باندې څو د دوی د ناروغان ته موږ وایو تاسو یوازې نه یې، زموږ په وجود کې که یو څه څه وینې موږ تاسو سره هم شریکه کړو.
د شمال د مدخل اوسیدونکو محمد نبی چې درې اولادونه د تلاسیمیا ناروغي لري وایي نږدې 18 کال کېږي چې خپل اولادونو ته وینه ورکوي.
په میاشت کې تلویر وینه غوړي همونه لاس لاس نیم زره دوایې ته سي ار شي پرې ورنسي مو ولا کېر جوړ د دینه منځ کار سمه خاص ولا کې د لوټ زیاله رم من محمد نور نه خشل شوی چې د تلویر 15 کوله چې دا رغوله د من دولته یو الحمدلله دغه ټیسټینه دي مفتا دي وینه کانولې دي دغه مفتا دي ارته خلټې مفتا دي ارته خو چې د اسروی غریبونه موږ نه تیروي رکوي چې د اسروی موږ په بدیارو کولو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن استاد میرویس دوه ولادونه هم د وینو د کمیدو ناروغي لري. دی وایي په ولایتي روغتون کې هم باید دا ډول ناروغانو لپاره چې اوس شمیر ډیر دی یو سرویس موجود وي.
نو سید امیر رئیس صاحب ته ویره غلمیتیم رئیس صاحب د په نشتو امکاناتو خصوصي لپاره دا زمينه مسيده کړی دو د وینو تصفیه ماشين دلته موجود ده. په سیاتما کې زنګړ ور دی د مریضونو لپاره موجود دي کوار نه موجود نو اکرم دا یو ماشين هو باید سیاتما ولري چې د وینو تصفیه کې د مریضونو لپاره.
تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده؟ د خوست د ډاکټرانو د اتحادیه مرستیال ډاکټر سید عمر محمدی په اړه وایي
تلاسیمیا اصلا کې د وینې کینسر ده. وینې چې دو په وجود کې مهم وظایف سرته رسوي، ټول وجود ته اکسیجن رسوي، دویم دا چې غذایی مواد ټول وجود ته د وینې په ذریعه رسیږي. کچیر ته په وخت د وینې شي د اډوکو سي تشکل رامنځته کیږي، زړه غوټیږي، زړه پیل کیږي، د وخت په تیریدو سره ګردې پیل کوي او خپل ینا غټول رامنځته کیږي، د توري غټول رامنځته کیږي، د ټول وجود مهم حیاتی اعضا د تخریب سره مخ کیږي.
بلوری ته خوست والی مولوی محمد نبی عمری چې د تلاسمیا د نړیوال ورځ په مانځنه کې خبرې کولې، د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړي چې د دې ناروغۍ د ناروغانو سره د طبي مرستو لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خوست والی په وینا چې اړوند وزارت او د خوست په کچه د عام روغتیا ریاست او مرستندوی مؤسسو سره به په دې اړه اړیکې ونیسي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې موسکو په دوه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدینو د بریا د ورځې نمانځنې ته تیاری نیسي، په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري. داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې په اړه یو مهم اعلان هم وکړي. جزئیات له احمد تکل اورو.
د مې د نهمې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د متحدینو په بریا کې د پخواني شوروي اتحاد د ونډې د نمانځنې په هدف نن په مسکو کې ځانګړي مراسم په پام کې دي او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په دې مراسمو او پوځي پریډ کې ګډون او وینا وکړي. داسې اوازې هم خپرې شوې چې ښاغلی پوتین به په دې مراسمو کې د اوکراین د جګړې اړوند یو مهم اعلان هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات لا هم روان دي، خو روسي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په ازوف بحیره کې د ماریوپول د بندري ښار نیول بشپړ کړي. د دې ښار د فولادو په لویه فابریکه کې د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنګیالي لا هم په کلابند حالت کې پاتې دي او ژمنه یې کړې چې تر پایه به مقاومت ته دوام ورکړي. د ازوفستال د فولادو د فابریکې د پوځي قطعې مرستیال قومندان سویتوسلاو پالامار پرون په یوه آنلاین خبری کنفرانس کې وویل موږ به تر څو چې ژوندي یو د روسیې اشغالګرو د مخنیوي لپاره جګړې ته دوام ورکړو. د دې سرتیرو مقاومت اوس یوه سیمبولیکه بڼه غوره کړې، ځکه روسیه هیله لري چې د مې د نهمې د مراسمو له پای ته رسېدو مخکې دا فابریکه ونیسي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پر دې ځای د روسیې د پوځ د حملو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د اوکراین ولسمشر هم پرون د مې په اتمه پر ناتسي جرمني د متحدینو د بریا د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل پر مهال د ناتسي جرمنانو بیرحمۍ تکرار کړي. زلنسکي وویل دای د هغو کسانو ستاینه کوي چې د زاړه شریر د معاصرې بڼې پر وړاندې د خپل هیواد دفاع کوي. هغه د نړۍ د اوو پیاوړو هیوادونو د مشرانو یا جی اوو ډلې په آنلاین غونډه کې هم ګډون وکړ. د دې ډلې مشرانو په خپله غونډه کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د بریا ورځ په دې ژمنه ونمانځله چې پر اوکراین د جګړې په خاطر به له پوتین او د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په ګډون د هغه له نږدې ملګرو سره حساب کتاب وکړي.
خبری سات ل آزادی رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوری ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي تامس نیکولسن د طالبانو د مرکزی بانک له چارواکو سره نن لیدلي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاد ناسته کې دوړو خو د بانکي نظام پر عادي کېدو او د بانکونو له لارې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو مرکزی بانک وړاندې لیکلي افغان پلاوي له مقابل لوري د بانکي سکتور په وده کې د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبر کې راغلي چې د اروپایي ټولنې استازي له افغانستان سره په بانکي او مالي برخو کې په خپلو ژمنو ټینګار کړی او ویلي چې دا لړۍ به په راتلونکي کې دوام ولري. د طالبانو د قانونو پیټرولیم وزارت وی تیرونی د قانون لدره ک 302 میلیون افغانی اواید راټول کړی دي. د وزارت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی یاد اواید دروان غوی میاشت ل لومړی تر شپږم نیټه پورې راټول کړی. کڅه هم وزارت نه دی ویلی چې راټول شوی اواید په کومو برخو کې دي. خو لدی مخ کې یو شمیر پروژې د قرارداد لپاره اعلان ته وړاندې کړی وی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په جمهوري نظام او بیا اوس هم د قانونو په قراردادونو کې د فساد او دروندتیا د نشتون په اړه اندېښنې مطرح شوې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سوللس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني توماندري افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو څلور افغانۍ او زر پاکستانی کلدار چلور سواتی افغانی.
لخبرونو ور آخوا
دی برخی دمو زنوری از نوری هر کلای کوم. د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالی اوسیدونکي وایي چې د څښاک پاکې اوبه کمی دي، وچکالی باغونه وچ کړي او ځوانان هم کار او بوختیا نه لري. نور حال زموږ د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په ګډون د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د وچکالیو د لاسه یې باغونه وچ شوي، خلک یې همکار او بوختیا نه لري او ټول وخت یې وزګار تیریږي. د وزی ولسوالۍ اوسیدونکي خباب الدین آزادۍ راډیو ته وویل د څښاک پاکو اوبو ته یې اړتیا ډېره ده، ځکه د وچکالیو له امله یې د اوبو نلکۍ وچې شوي دي.
خلکو ډېر عجزون دي، بیا میږې اوبه ډېر تکلیف ده، بېخي ونه شای نه پاتې کېږي. هر شی د اوبه د لذاته وچ شو، بغین هم وچ شو. دا ډنګر دغه ته هم ډېر ضرورت ده چې دا ډنګر ته وچوي، ډېر ضرورت هم دغه ته ده چې دا بغین هم نام جوړ کړی دي. بالکل دا خویمه خبر سو وچ شو، دا ناره کې وچ شو چې پیر ور باندې چې بیا ډېر وب میخته جام کې میخته ډېر پایدار کوي. سلاو ورو درې می سلاو یلته باندې نه څوره منځیر کړو، دا کیږي چې منځیر کړو، دا بار دی چې منځیر کړو، خو هغه بیا نه رغله میخته وی نه چاو.
د وزی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه موي د دوی کلی هیڅ صوبه نه لري، کار او مزدوري پکې نشته، خلک وزګار وخت تیروي.
حوال ضرورت وبده صوبه نه لري، د کلی بخي مزدوري نشته کې چای نه کپې دوکي دا خالی پرته دی. خالی درم زکه نشته، خدای جوړیږم زکه، سعید جوړیږم زکه، خو دا کس کې وینه، دا کس کې ور جوړیږي.
د زدران میشته سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د نورو برخو په خوا کې د دوی د پوهنې ستونزې هم ډېرې دي. یو تنخون کې عبد الله وای سره دې چې په زلونو یادونه کړي، خو بیا هم په دې ورسوالۍ کې د خوانځیو د ودانیو او مسلکي خونکو د کمښت مشکل نه دی حل شوی.
د مریب څخه دا غواړو چې موږ د ارسه کې مکتب جوړ کړي، معلمانو راولي کې سم سیمپونه را جوړ کړي، کتابونه راولي کې، چوکۍ ګانې راولي کې. موږ ته په وای سدرانو ورسوالۍ کې یو تعمیر جوړ کړه، له ساده سیمپونه ډېر وړه وړه ډېر کاندې شاګردان نه پوس بخي زیات دی. او د مریب څخه دا غوښتنه غوښ موږ خپل حق راکې.
بلوري ته د پکتیا چارواکي وای چې د پاکو بوشتون د نړۍ او هیواد په کچه یو مهمه ستونزه ده، او په دې برخه کې د وزی زدران د اوسیدونکو شکایت پر ځای دی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل څه موده مخکې د همدې ولسوالۍ په لکې سیمه کې سروې شوي چې د نلونو په واسطه به اوبه ورورسول شي.
د چک ډیمونو سربندونو جوړولو په برخه کې هم د ډبلیو اف ای او ای آر اف ای په نامه باندې موسسي چې د بیا رغونې او ښوونې پروګرام په نامه باندې نړیوال موسسه ده، هغوی یو سروې ترسره کړې وه چې په یادو برخو کې استنادي دیوالونه، سربندونه، پلچکونه او چک ډیمونه به جوړوي. ابتدایي سروې د روژې میاشت کې ترسره کړې وه. امید د راتلونکو څو میاشتو کې یا راتلونکو څو اونیو کې عملي کار پرې پیل کړي.
د پکتیا ولایت وزی ګرده څېړی او شواک ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي، د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سجنۍ کوچنۍ اختر تر نورو هغو څومره متفاوت وو. د لیکنې په پیل کې راغلي د اختر پر مهال په زرګونو افغانانو له ګڼه ګوڼې په ډکو بسونو کې پر لویو لارو چې یو وخت تر ټولو خطرناکې ګڼل کېدلې وروسته له څو کلونو د خپلوانو د لیدلو لپاره لرې سیمو ته ولاړل. د ورځپاڼې په لیکنه په بامیان کې د افغانستان ملي پارک یا بندي امیر په هغو سیلانیانو ډک و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې هیله درلوده چې یو وخت دغه ځای ته ورسي چې شنې اوبه او غرنۍ سیمې لري. په لیکنې کې د زلحجه میرزاده خبرې راخیستل سوي چې له خپلو پنځو اولادونو سره یې غوښتل یوه پارک ته ولاړې سي خو هلته یې مخه ونیول سوه ځکه هغې ته د پارک په دروازه کې طالبانو وویل چې په اختر کې دننه د ورتګ اجازه نه لري. هغې ویلي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ګراني زیاته سوې، کارونه نه پیدا کیږي او لوڼې یې ښوونځي ته نسي تللی. هیلې درلوده چې نن په پارک کې میله وکړي خو دا هیله یې هم پوره نه سوه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که څه هم د پخوا په نسبت افغانستان ته امن راغلی خو خلک له لوږې سره مخامخ دي. لیکوال زیاتوي په میلیونونو افغانان له لوږې کړیږي او په داسې حال کې چې بشري بحران په پراخېدو دی د خوړو برابرولو ته حیران دي. پر شوزو د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو او تازه مقرراتو په نړیواله سطحه اندېښنې هم ولاړې کړې دي. د بریتانیا آنلاین خبرونې لندن اکانومیک پرون د بشپړ او جبري حجاب په اړه د طالبانو پر نوي فرمان لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي چې د نورو هیوادونو سازمانونو او شخصیتونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د شنبې ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. لندن اکانومیک لیکي د طالبانو تازه طرحې د ښځو د حقونو د فعالانو پر بیره د تایید ټاپه لګوي چې د لیکوال په باور کولی سي له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې چې له وړاندې هم له بې باوریو سره ملې وي لا پیچلې کړي. د طالبانو د نوي فرمان له مخې ښځې یوازې د ضرورت پر وخت له کوره وتلی سي. په دې طرحې کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه شول سوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. دغه شان پکې راغلي هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي او حجاب نه رعایتوي باید له دندو وشړل سي. لندن اکانومیک دا د طالبانو د مشرتابه لخوا د ځپونکو فرمانونو د لړۍ وروستۍ هغه بللې. خو د لیکوال په وینا دا ټول فرمانونه نه دي عملي سوي. لیکوال وایي تیره میاشت طالبانو ښځې له محرم پرته له سفر کولو هم منع کړې خو تر مخالفتونو وروسته دغه فرمان له پامه وغورځول سو.
دا هم ستاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. بعد سلام وروره دغه مونږه د شاګردان د جنکیانې چې د شپږم تر ټولو سم سم پورې ډیر انتظار باسو مونږ څوک د دې د حل لار خراب باسي خو کده ایجاب او هغه مسله هم خلاص شوه. وس دې دا مکتبونه شروع کیږي که نه شروع کیږي؟ که چیرته نه شروع کیږي موږ دا وړې جنو کې انم راو باسو چې بس صفر سینوندا چې دا معنا لري چې موږ دا معصوم جنو کې نه دا ونه سبق به بیخي زده کړونه کې تعلیم نه به برخه او محروم پاتې شي. موږ افغانان څوک چیرته لاړ شو یا موږ دې وطن نه وښړی او یا دغه خلاص کې موږ خواهش کوو بیا خواهش کوو د رهبرانو نه خواهش کوو طالب رهبرانو نه دغه مسلمان دی د اسلام دا علم خو د پنر په خزه فرض دی کنه زانه مونږ غته وکړو د خپل بچیان اولادونه مونږ غټو او بل اخر به تعلیم او هغه پات یو لاستاله دور استالم پنار باندې لګلی د مکتب ته په چاپ په نیمه ګډه باندې پښکېدل چې خپل کوم لګلی تعلیم په کو دولسم ته ورسید و دې نه شروع کړي او نه ختمي د بیخ ختم کړي چې مونږ هم بیغه مسودین بیغه مسو سلام.
سلامونه تاسو ته استادو معزز همکارانو او اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. او بدله صافی مال د لغمان پنتون ادبیات او بشری علوم پوهنځي محصل د درې میاشتې کېږي چې د مونږ پنتونونه شروع شوی ده هغه کوم د بدله شي حاضري چې د هر میاشت مونږ باندې ابزار کوي مګر بدله شي د درې میاشتې مونږ ته نه راځي که چېرته دغه بدله شي مونږ ته په خپل ټیم کې رای نه شي مونږ دغه ترانسپورت پیسې د کوم ځای نه کوو دا چپټر تیا خلو هغه پیسې د کوم ځای نه کوو ام تاسو کتاب کتابچه قلم هیله ده چې دغه زمونږ پیغام په خبرونو کې خبره کړي او همدارنګه د لړو ذکر وزیر جناب باقی صاحب، متقی صاحب، مجاہد صاحب تک زمونږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان مبارز ہلمند پیغام پیردم. ازمر د ہلمند ولایت د سو شمالی ولسوالی لکه نوزاد مساکلا او باغرام ولسوالی کمدار چې دغه خامه ده یوازې یو سو کلومتر چې دغه د گریش ولسوالی څخه شمال طرف ته پخه شوې ده. نور سره ټول خامه دی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید دغه لارې ته توجه وکړي،
دا لار جوړه څخه خلک ډیر په مشکلاتو کې دي. تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لانډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو امیر خان متقی او شیخ نورالله منیر سره د اروپایي ټولنې اندېښنې شریکې کړې. ښاغلی نیکلسن نن سهار په خپل ټویټر لیکلي، په دغو کتنو کې د ښځو د بشپړ او اجباري حجاب د فرمان پر مسله د اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه وښودله. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه یوه کمیټه کار کوي. دا خبره د دغه وزارت ویاند عزیز احمد ریان تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون ایران ته په ناڅاپي سفر، د ایران له رهبر آیت الله علي خامنئي او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. دا لکه چې یو لس کاله مخکې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوه، دویم وار دی چې بشار اسد ایران ته سفر کوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې یو لوی او عمده متحد بلل کیږي. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره پرون تر کتنې وروسته له اوکراین سره د نویو وسلو او تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس.
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د خبرونه تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یوه لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډېره سمون درلود، خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري په رښتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې په وروستیو لږ تر لږه 2 لسیزو کې هغه جامې چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دوړو ملمنو ته خرغلاست ویم. لمړی له احمد صاحب نه پوښتنه کوم. احمد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا یعنی حدود ټاکل شوی و او لهغه نه چا سرغړونه نشوي کولای او خلکو هم په دفترونو په خوندزیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او استاذي قدر من میلمانی ته او ټول کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه څه باندې زرو کلونو راځي مسلمانه ټولنه وه، او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نورې نړۍ سره دا ډېر متفاوت ټولنه ده. نسبت ډېرو هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و. له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه، دا هم که څه هم قومي وو او په قومي اساساتو ولاړ وو، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر وو. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه، او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي وو. داسې ولي داسې وشول؟ ولي یو فرمان صادر شو؟ ولي دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو؟ زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې وه چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو، او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص مونږ یو دودیزه ټولنه یو هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه
فرمان. احمد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. مونږ تاسو
چادری خو په اسلام کې نشته که شته؟
بله، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادری اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ور اخوا ته مونږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی فکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده، او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې خځې کولای شي، د دې فرمان له مخې خځې کولای شي چې مخې لوڅ وي او په ښار کې بازار کې په واټ کې وګرځي.
د شریعت اصول دا دي چې د خځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته مونږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص د انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځای پیل کیږي، نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورد وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنګ ورکړی هغه ته مخکې معاشره ورته درلودله.
مننه احمد صاحب. سونیا جانې، تاسو هم ښه راغلاست وایم. فکر کوئ چې دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هله تاسو ته ټکل صاحب، تاسو درون ملما ته احمد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې احمد صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، زمونږ افغاني ټولنه مخکې د سي حکومت او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمانه وه او دینه پسته بمی. دغه د حجاب حکمونه چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي، دا صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. همدغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادیې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده،
چې داسې موضوعاتو ته خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. او پاتې شو د میرمنو په لباس کې زه د مات صاحب نه دا پوښتنه لرم څنګه چې مات صاحب څو شي څه معلومات لرم تاسو دغه شل کاله په کابل کې وای د دې نه مخکې په دې نظام کې کار نه دی کړی مګر په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی. آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربند میرمن یا داسې یو میرمن مو لیده چې د شریعت او د اسلامي او زمونږ د دود په مطابق نه و چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه امارات منتظر او اخر راپاتې دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومت والی صرف دې پوري محدودې چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر کړو؟
میرمن شنوارې دا پښتنه به وړاندې ل احمد صاحب نو کوو که تاسو درته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري فکر کوي د چادري د اغوستو له درکه هغه د څنګه چې همت صاحب اشاره وکړه فکر کوي چې بې ځایه دي، یعنی همت صاحب وایي چې چادري حتمي نه ده، نورې د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي، ستاسو برداشت څه دی؟
ټکل صاحب موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي، اتو سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حد اقل وپېژندل شي او د ځورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید د سې یو څه کار کړي، نو حد اقل هغه جوست تاسو فکر منی سې د سې خو ټول مېرمنې ګرځي د سې کوم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو اخر به د سې یو فرمان صادر کړ. او په ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د میرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي، نو دا یو مخ یا یو لاس چې د میرمن د یو تاسو مجاهد یې تاسو طالب یستئ تاسو د اسلام په لار روان یستئ دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی امده هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادری زه تدریم ترڅنګ به دمو یل شي چې نراند په خپل سترګو پر دی وایي
مننه
هغه دغه سترګ د مخ او لاس ته د فتنې په سترګ نه ګوري.
مننه امیرمن شینوارې د طالبانو له نظر د خزو تر ټولو غوره حجاب چادری د لک څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز مونږ خپل لباس مونږ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي دی نسبت د دې چادریونه. تاسو بلی دلی د سې چادرګانې چې اغونسته کېږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزه. اول باید د خزې یو زړوکه یو برقه یا یو خلطه غونډې یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټ اټکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه همات صاحب، تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړ، تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووی او ماغه چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکېږي، په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
لومړی خبره غواړم چې د سونیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم غواړم دی ویل چې وړوکي مسائل یا وړو مسائل د خزو حجاب دا د اسلام د فرایز څخه یو فرض ده. د ته مونږ ورو کې وړه مسله نشو ویلای، بل دی ویل چې بربند مرمن دی لیدلې ده، نه زه کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې هغه به شتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې دا غدل ته هم و، لیکن یو څه باید موږ ولرو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکاره شي، یو دا چې دومره نری باید نه وي چې جسم دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکاره شي. متاسفانه چې
موږ همدغه لباس تاسو لیدلی وو،
بله په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 80-90% خدي پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل سیب ارته باید اسلام په تله وته موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګيږي موږ او په اسلام کې هغه منوي موږ باید هغه رواو نه بولو. دغه راز منګورې د اسلامي نظام خبره اسلامي مراد اسلامي نظام دی تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل دی چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. حماد صاحب
دا داسې ویل شم تکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي،
هغه بیل خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غمره نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شریع حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک په خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري، ظاهر باید د حاکم برابر کې. بل دی یادونه وکړي چې نړیوالو غبرګونونه وکړل. ګوري موږ او تاسو افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، دلته موږ دا یو څو خار کې چې ځینې وګړي اوسېږي هغه د افغانستان د وګړو استازولي نه شي کولای. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي. نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تېروتنه ده. هلته موږ تاسو ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې یو نرم کولای شي چې 100% بربند راووزي. موږ نشو کولای چې هغه په هغه دوربین کې کنړیوال د افغانستان دی دغه وضعیت یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې. تر اوسه پورې په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی، که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ خو بیا هلته په اسلامي هېوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلزه اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کومو هېوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرض ویلی دی، دا عیني لباس هلته رسمی لباس ده.
چادری
مخ یادونه وکړل لوی چادرونه ګوري لوی چادرونه ما اشاره درلوده چې دا هم د دې فرمان یو برخه ده. البته چادری چونکی په وروستۍ کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو 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 کلتوري لباس وګرځید، همدغه زموږ استاد چې خويندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي او دا ډیر محجب ده، ډیر مستور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادرې باندې چې دا شرعي لباس دی او که دودیز لباس دی، که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړنې کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو؟
پوړنې کې ستونزه یو ده چې هلته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
نظم مطلب دا دی زمونږ استاسو د میندو د نیاګانو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنې چې دی په کې څه مشکل و؟
ما وویل چې هغه پوړنې کې یو حرج و. حرج دا و چې په هغه کې مزله او 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 رفتار نشو کېدلای، مخې کې پټو لارې نشو لیدلای، کې نه پټو هغه شری مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کیږي، دغه باعث کېده. دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړای شي او بل دا چې مستور هم وي.
مننه.
زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي ډېر تفاوت بینه وي، خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شینواری، ستاسو په نظر نارینه ته نه معلومیږي ځکه چې نارینه چادرې نه په سر کوي، کله چې چادری د خځې په سر وي هغه احساس چې خځې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د صابنده احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغه موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 تر رسیدلي هر نانوی مخ کې ناستې دي او لاس نیولی دی ډوډۍ ته، یو کپ ډوډۍ ته.
هغه هغه فرایز نری دغه دغه فقر غم خړل د حکومت د خوانه فرایز نری چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړون کې به نور خلاص شي
غوړی اوس جواب درکې ک په خپل وار
اقتصاد صفر تر رسیدلې دی. هغه د خیرات ورکړون کې به سبا ته خیرات ته ناشتي
دا میرمن سونیا جانې غوړی چې اوس جواب درکې ک په نوبت باندې
خپل پښتني جزئیات د پښتني جزئیات ته مطرح کم به د ماته جواب راکې
مېرمن
د زمان د ولز دولس کلن اته کلن پنځه کلن انجلې په بازار کې درول کېږي او خرچول کېږي د ام د غریبۍ او د اقتصاد د وجنه هغه فرایز نه د مشرانو د پاره چې باید دا موضوع ولکې ولې فساد صرف د خزې د ایجاب پورې دا ګورې مات سه بیا م تاسو ویل چې فتنه زړه پورې دا د انسان د دماغ پورې دا که زه په ایجاب کې ام که زه په چادري کې ام چې زما زړه و غواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې غکړم که زه په یو زړه کې ام چې تاسو چې حرج را مخ ته کوي یا حرج کې که زه په یو زړه کې ام زما مخ عادي مخکاري زه په لارم تلی شم زه فسادم نه کوم زه چې زما زړه و نه غواړي ما زه د خپل خدای نه یره ولرم زه خپل ایمان ما قوي ولرم ما په لباس کې هغه څنګه یې کنه چې هر اجابوخه بی بی عائشه نه او هر بی اجابه مېرمن فایشه نه او به خېچ د غسل الفاظ استعمالوم مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف د
خزي او هیلات د تبهمات ورسته جواب وای حتمن به یاداش ځان سره خسته کته سوز ما سوال ته جواب راکې چی
همات صاحب تاسو پښتنې ترازمه تاسو ویل چې څنګه په دې کله چې چادرې غوندي همات صاحب ول چې مزل سم نه کوي په چادری کې مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غټ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سم په لیار تلای شي نه د ګرمۍ احساس کنه ضرورت لري چې چادری فل جګه کې چستا د د د د پارسیوانانو خبره تختی سینه د تخکاری ستا وجود تخکاری هغه به خو یو غټ پړونه
مننه. دا به سوالونه به همت صاحب یاداشت اخیستی که تاسو لطفاً دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده؟
شرعي لباس د الله امر ده په قرآن کریم کې مختلف
او به ما دا پوښتنه له میرمن شنواری نه کړې وه هغه غلی شو تاسو ځواب ورکړه او تاسو دوام ورکړئ مهرباني
زه ځواب ورکړم
تاسو ځواب ورکړئ اوس نو چې تاسو خبرې پیل کړې میرمن شنوار لکه چې زما سوال ونه اوریده مهرباني وکړئ احمد صاحب
حجاب کوم غو تاسو قرآن کریم وګورو قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي او جلباب په اړه قرآن کریم کې راغلي چې درونه یاد شوی دی یا د نظر د ټیټوالي یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دي دا د قرآن حکم دا کوم دود دغه حکم مطابق وي نو هم د غالبات دودیز ګڼل کېدای شي او هم شری ګڼل کېدای شي
دغه ځایونه یاد کوي همت صاحب کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب یعنی د ستر نه د ستر عورت خبره نه د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده او د غراس د وشته می سپاری په فایل کې
سوي قران کریم
قران کریم لمړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن د خپل زینت او خپل خلا د چاته نخ کار کوي بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوې ده د غټو صادرونو یادونه شوې ده دغه راز په سورې حجرات غالبا البته نه سورې دویشتمه سپاره ده البته د یادونه شوې چې تاسو د نارینه سره د پنرمو لهجو باندې خبرې مکوې او
هغه خو بیله مسله ده دغه حجاب چې تاسو یاد او هغه خو اخلاقي دین خو پورا دین ده او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي د فساد خبره چې تاسو کوله چې په ناز او پادا باندې لنارینه سره خبرې مکوې دغه فکر کوم ک ما اشتباهی کړی د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلی که د عام ټولو مېرمنو لپاره
بلې د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی. یو خبره دویم خبره دا چې ګوري د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو، هغه دا چې د زینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینې وخت کې چوکاټ رامنځته کیږي. دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دی چې د هغه زراعي او مخه ونیول چې هغه د فتنې سبب کیږي.
او بخې همت سره مات سره یو پښتنه پیدا شوله په همدغه مسله کې چې تاسو وایي چې ټول هغه احکام وبخې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره راغلی هغه په ټولو خزو باندې د تطبیق وردی. پهغه کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نورو خلکو لپاره د مور حیثیت لري، نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ورنه ده.
ځینې استثناءات شته، هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنی بل چانه شوی نکاح کولای، رسول الله صلی الله علیه وسلم تل نه میرمنو چې نکاح کړی وي زیاتو د زیاتو د نکاح اجازه نه و.
خو زما تکای هم امدا دی
او مهات المؤمنین باندې ځینی اضافه محدودیتونه هم لګیدلی و د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي. لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکای، زما هدف هغه و د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي، نه یوازې د امت المؤمنین لپاره نه دي. دا موضوع زه فکر کوم چې حل ده. بل خبره دا چې دوی د سنیا خوري د صدر یادونه وکړه، که څوک صدر کې هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړي اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري. دا یوازې مثالونه یاد کړي دي، شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی صدر. لیکن لوی صدر چونکې په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید
وخت مو کم دی. د خبرونه په وروستیو یو دقیقو کې یو همت صاحب کې لاندې خبرې را لاندې کوي لطفا.
بلې، زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې میرمنې د نانوایانو مخې ته ناستې دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو، موږ به د شرط نور احکام نه تطبیقو او نه دغه نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت به له منځه لاړ شي. اسلامي مرسته په فایل کې د حجاب د فرمان مخ کې اته میاشتې واځي په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی. تاسو ونی په قندهار کې د قندهار والی د قندهار د خار ټولې میرمنې چې سوالې کوي غیر ټولې کړي دي. په تیر د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم میرمنې چې سوال کوي هغه ټولې باید مشخص کړل شي او هغه ته یو
د حل د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول په همدې نظر دی. او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځوړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو امکاناتو لنشتوالي نه تل دوی دا شکایت کوي. ولی په هر صورت میرمن شینوال، تاسو کلان راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت وردی
وارم چې وای ما د همت صاحب د اخیرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید به جابي درای شي چې ولې موږ فقیر نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت چی شي دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې به حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادرې یا زړه تبدیل شي په چادرې
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غم منلو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدی وړاندې
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې ما اوس ورته متوجه شوم لیکلې مو دلته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ د پیغمبر په زمانه کې د څه کم شېشه و اسلام خو په محبت په خوخی په انسانيت تبلیغ کړي، په کوم اساس باندې دوی د یو میرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ د سنور ډیر فساد په ټوله کې کوي. د څو وخت مخکې زمونږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورت دغه محکمه څه شو چې د میرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړي چاغي ورشي دوی تعقیب کی کوري معلوم کی بیا راشي دغه پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دو دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لاند ځواب ورکړي چې اوس میرمن شینواری مطرح کړه چې د پاسپورت د رئیس د ورور قضیه څنګه شو تر کوم ځای مخکې لاړه، او زمنان دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادرې د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تیر نظام کې څه کېدل، ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو.
بل خبر دا چې د پاسپورت د رئیس دی ورور موضوع نه خلانه چې تاسو د وزارت داخلي دی وایان په اړه پوښتنه وکړي یا د نورو مربوطه رسمي
نه دي پوښتنه دا و چې لومړی توبونه کوم دي د لومړی توپ درک نه دی لګیدلای
لومړی توبونه په اسلام کې لومړی توبونه معلوم دي موږ تاسو الحمدلله مسلمانانی د حجاب مراد کول بز شکر کوم چې ادمي لومړی توپ نه وي دا نه مې شروع سره فرمان راغلی بل خبر دی دا وکړل چې د مرمنې لعمل ولې د غي خاوند یا پلار یا مشر د فامیل د غشګورې موږ تاسې یو کلتوري ټولنه یو مستقیما موږ نشو کولای چې د خځې ته سزا ورکړو دا افغاني کلتور کې بنه ګڼل کیږي دا کوم مراحل چې تاکل شوی دي دا تادیبي سزاګانې دي او په اسلام کې داسې ډیر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له امله مشر راغتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه حتی کله ناکله
تیر زیاته مننه که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خبرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواري سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان.